سلام جوړ تازه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زفری دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت وایي چې نن شنبې څخه د پاسپورټ ریاست په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسه یې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده او هر کله چې تخنیکي ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هره ورځ له 4000 تر 5000 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو او یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډېر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان کابونی مې وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او له دې کبله د افغانانو په منځ کې د وایروسي ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان په 30 میلیونه وګړو کې 18 میلیونه او 9 لکه په لوړه کچه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي چې په نتیجه کې د ناروغیو د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې له راپور سره سم په خوارزکۍ د خپل ماشومانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د سپتمبر تر میاشتې پورې له 50 کلونو کشر 4000 ماشومان د کافي خوړو د نه رسیدو له کبله روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د بشري حقوقو خپلواکي مؤسسه وایي د ایران په اعتراضونو کې لک تر لګه 1530 وژل شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان د نشنبه په تهران او د ایران په نورو خارونو کې د وژل شو اعتراض کوونکو شمیر 1530 وباله او ویل شي د دغو کسانو په منځ کې خای نون نستنه تر 1300 کلونو کشران وي. د دې مؤسسه پر اساس د کسان د ایران په ولس ولایتونو کې وژل شوی دی خو تر ټولو ډیر د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز ظاهران کې وژل شوی دی. حکومت په ظاهران کې د 1900 وژل کېدل تایید کړي خو بلوڅو فعالانو تر دې د څو برابر ډېرو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ وایي فرانسې او جرمني هڅولی چې کوسوو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په شمول په نړیوالو مؤسسو او سازمانونو کې شامل شي. د زیاته کړې ده چې دغو هیوادونو سربیا ته ویلي که کوسوو ته اجازه ورکړي نو په اروپایي اتحادیه کې به دغه هیواد ته ژر غړیتوب ورکړي. خو د سربیا ولسمشر وایي چې دا ورته د منلو نه ده او د دغه هیواد د اساسي قانون خلاف ده. کوسوو پخوا د سربیا یو ولایت و. او د احمد شای عبدالی کرکټ پنځم ټورنمنت نن پیل شو. د دې لومړی درجه یا فرست کلاس ټورنمنت د پرانیستې مراسم د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان لوبغاړي کې په ځای شول. په دې ټورنمنت کې د افغانستان د 50 سیمو لوبډلې ګډون لري او مسابقې به په ننګرهار او خوست ولایتونو کې ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي خو بیا خلک شکایت کوي چې دا نړیوالې مرستې دوی ته نه رسیږي.
دلته د مرستې راځي دغه منطقې خلک چې هغه وضعیت ته نږدې وي هغه خلکو ته مرسته راځي را نور چې نوکې ازاد هغو ته مرسته نه رسیږي.
د افغانستان امریکایي په هانتون یو شمیر محصلان وایي لډیر ستونز ورسته له افغانستان څخه په وتلو بریالي شوي دي. دا چې څنګه وړاندې مجلې کې په راپور کې درته وایو. راپورونه وایي ایراني چارواکو د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو څخه کار اخیستی دی. دا چې د ایران حکومت دا مظاهره چیان ولې ځپي او په وړاندې داسې اقدامات کوي سالی محمد سالی په راپور کې وواورو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. التیام وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او ترڅنګ د افغانستان خالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کې چته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال پر راپور کې لیکل شوی د خزو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیتونه کې سیاستونه بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي ودې کچ نور هم راټی ټکړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات لمنځ لاړ شي. جزئیات او امید زهرین بل په دې راپور کې.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څېړلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو له درېدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد له سره تنظیمېږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19% وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظامو وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6% زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله همدا اوس افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایه داران او هیوادونه سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایه‌داري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې، د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولی خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې د اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو نه مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان امریکایي په هانتون یو شمیر محصلان وایي لډیر ستونزو وروسته له افغانستان څخه په وتلو بریالي شوي دي. د دوی لډلې ځینیو ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د دې په هانتون ډیری محصلان په افغانستان کې پاتې دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هیواد ووزي. د دې محصلانو په وینا طالبان په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې محرم ورسره نشته، خو دوی وایي په هانتونونه یوازې دوی ته د ویزو، زده کړو او نور مصارف لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نور غړي ورسره نه مني. جزئیات د هماین هیواد نورو.
ترس کلان نگاه می داریم که اگر از اینجا برآمدن نتانیم
نومی حسین سادات تا په افغانستان کې د خپل ورسته یو ورځو کیسه کوي. هغه ورځ چې طالبانو دی او نور محصلانو ته اجازه نه ورکوله چې خپل هیلو ته رسیدو په خاطر له افغانستان ووزی. هغه لی سادات تا افغانستان امریکایي په هنتون د اداري او سوداګرۍ په څنګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزی آسیا امریکایي په هنتون کې ماسټری کوي. هغه وایي لسلو نور نجونو محصلانو سره د روان کال د اگست 15 له افغانستان څخه قرغیزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو لخوا مخاوني ول شو او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وټلو بریالي نشوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
هغه
په هیدل چې موږ د امریکایي په هنتون محصلان یو، په همدې خاطر یې موږ نه پری خودلو چې لاړی شو. هغوی ډیر جنجال وکړ. دا چې زموږ الوتنه قطر ته وو، د قطر څخه راغلي خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کرد.
دغه
وخت چیرې پونه کړن مرامه پونه کړن. اغلی سادات وای د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوه او تل بداویره ورسره و چې خپل افغانستان څخه په وخت ونه وزي خپل سکالرشپ په لاسه ورکړي. د افغانستان امریکایي په هنتونې وبله محصله چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه وو.
از ما بنهانی عکس گرفتن
لموږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل. موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر درې بجو یې لکه یرغمل کینولی وو، وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووځو پریمو نکدی.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو وروسته له ښځو څخه د یوازې سفر حق واخیست. د طالبانو د دې فرمان لامل کېدو وروسته ښځې وایي په افغانستان کې دننه او بهر ته د سفر په وخت کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. طالبان وایي د سفر په مهال باید له ښځې سره محرم هم وي، خو ښځې په ځانګړې توګه محصلانې وایي چې پوهنتونونه یوازې دوی ته د ویزې زده کړو او نورو مصارفو لپاره امکانات برابروي او د کورنۍ نور غړي نه ورسره مني.
و مې اوریدل چې د افغانستان امریکای پوهنتون یو شمېر محصلانو ویلي وو چې دوی له ډېرو ستونزو وروسته له افغانستان څخه وتلي دي. بیا له دې سره جوخت طالبانو ځل بیا د پاسپورټ ویش بند کړ. د طالبانو د پاسپورټ ریاست یو خبره پاڼه کې لیکلي دي چې د تخنیکي ستونزو له امله به سر لنن یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټ ویش بند وي، خو یو شمېر افغانان د طالبانو د پاسپورټ ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته له ډېرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانېدلي چې پاسپورټ واخلي. چو زیات په امید صحیح من له واورو
تقریبا به بسیار مشکلاتی را تایید شکردیم که این مریض باید بیرون.
دا سړی د تخار ولایت اوسیدون کده. د خپلې 15 کلنې ناروغې لور تصویري ازادي راډیو تراله گله وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي راډیو تراله گله په کلی دلکیږي چې دلور په ژبه یې لوی دانی دي. د وای دلور درملنه افغانستان کې نکیږي تر خوای په یو غونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړي. یاد شخص ادعا کوي چې دوه ځله د پاسپورټ اخیستو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغه یې ورک کړل.
متاسفانه که مکتوب گم شد از یو بعد از عریضه دوم دادم
له بعد مرغ مکتوبی ورکړ. بیا مې بل عریضه ولیکله د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورک شو. بیا د پاسپورټ ریاست ته ولاړم. ومې ویل دا ډول ستونزه لرم، له ولایت راغلی یو ناروغ لرو. ویل ولاړ شي آنلاین نوم لیکنه وکړئ او په خپل وار راشي.
پرې بکنه د نوبات براوین
د دې ناروغې پلار ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورټ اخیستل میاشتې وخت نیسي. داسې مهال چې ناروغ یې نور د درد زغم نه لري. د دې ناروغې کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تیریدو او د پاسپورټ د نه اخیستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووځي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاسته مو د یاد شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د پاسپورټ په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې درې ځل نوم لیکنه کړې خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورټ لپاره مې غوښتنلیک ورکړی خو د پاسپورټ درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره. کله چې یو ګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه. تر دې میاشتې په کال واوختي خو زه لا هم د پاسپورټ په تمه یم. ډېرې ستونزې شته.
په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر ودراوه. دې ریاست یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې لیکلي د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو ویش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا په تمه شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست ویان رولا پتمن د تخنیکي ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې وروستیو چاودنې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ د وینا په د ویانځ په خبره درې تنه پکې ټپیان شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې له غږ سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا 8 بجې د کابل د 15مې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مایندې عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پېښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼې انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دوه اوسېدونکو عایشې او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه وي، ځکه چې ډورېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، که هر څوک یې کوي باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات دوپاره وړې وړې ډلې جوړې شوې وي چې هماغه وو چې دوی یو منظم سیستم د څوکۍ اداري هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشتوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ دې د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. نن شنبه د ایران په څو ښارونو کې د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي. دغه مظاهره چیان د یوې ځوانې ښځې د وژنې له کبله په غوسه دي چې تېره میاشت په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت له کبله نیول شوې وه او په توقیف کې سا ورکړه. جزئیات به د سالم محمد سالی نه واورو.
د شنبې په ورځ هم د ایران په څو ښارونو کې د مظاهرو او د مظاهره چیانو د ځپلو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو راپورونه ورکول سوي دي. دغه مظاهرې څلورمې اونۍ ته ورسېدل. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرو کې ښکاري چې له پلازمینې تهران بهر په کراج او ځینو نورو ښارونو کې د مظاهره چیانو ډلې راټولې سوي دي. دغه راز تر ډېره له کورد میشتو سیمو هم د کارګرانو د اعتصاب راپورونه ورکول سوي. دغه لانجې وروسته له هغې ولاړې سوې چې د گشت ارشاد پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه 22 کلنه ښځه په پلازمینه تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیوله. هغه له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او د سپتمبر میاشتې پر 14مه یې هلته سا ورکړه. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي، خو نورو ډلو بیا د وژل سوو کسانو شمیر 160 شولی دی. ویل سوي په سلګونو نور کسان ټپیان سوي او په زرګونو نور د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې له ناروې فعالیت کوي له هغو کمپاینرانو جوړه ده چې تر ډیره د ایران د شمال لویدیځ په هغو سیمو کې وضعیت د نږدې څاري چې ډیری اوسیدونکي یې کردان دي. د دې ډلې په خبره د ایران بلوازد پولیسو د شنبه په ورځ لږ تر لږه په دوو ښارونو کې پر خلکو ډزې هم کړې دي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو په وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 ځلې خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ضیاء الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبره بشري مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راسي اتنه له تکشینه دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسیږي، نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي.
مرستې راسي و د وطنو ته هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خوارانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول سوي دي حتی وژل سوي دي.
د تېر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تېر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته سوي چې 70% د طالب وسلولو لخوا وو. اوچا ویلي دي چې په تېر اګست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وژل سوي، 4 ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزی وایي پاغیزناک ډول د بشري مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خودمختاره وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه د دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار دا چې د افغانستان لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري، او همداراز کم انټرنیشنل انجیوګانی او کم مشهورې لوی انجیوګانی چې دي د هغوی نمایندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منظوریږي هغه د دوی د نظر نه تیره شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او ګڼې ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ سو، او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبر موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک او مرسته وکړي، او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. وایم تاسو څنګه کار کوي داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو سره څوک مستحق دی غوته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کې او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا ده چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه $1.1 میلیارد ته ورسېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالر به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره، او په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ده.
غیر ملایت تاخر او رسوالی خواجه غار نه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام افغانستان په کار ده چې پاکستان ته په دورسم تاریخ لوبي کې شلوي پرې توپیر ماته وایي کې کڅه په ایشا کپ کې موږ لوبه ډېره سره لوبه موږ روخ بس بدبختانه مرلوبه ورته بایل سیف مخشن.
زه عبد الاحد ویصال یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. دلته په ندالی ولسوالۍ د لوی مند په سیمه کې موږ ته د بیسیم مخده درولې ده. نو دا ډیر وخت کیږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه پستونځ کې، نو دا زما میسج د لوړ پلو چراک پر ورسوي تر څو دا د بیسیم خدمه موږ ته فعال کړي، ځکه چې د شبکو د سن سره موږ لا صبر وانیو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلامه د 15 ورځ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. د 15 ورځ د چیر پاکستان د پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسداباد باندې ګرځي. باید پاکستان د دې مخنیوي وکړي او د دې کار را خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دی، نور نه زوري او په تشویش کې نه اچي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدار ولسوالینا د امارات نه. ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې دا مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی ده. دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې مختلف کار زمينه هم برابر کړي، کچیرته کار نه وي هر څه ارزانه سی به هم مشکلات ستاسو سلام. السلام
سلامونه احترامات میمونه حق ملیم لپکی اریو بولسوالی نه. دغه دی اریو بولسوالی او دی احمد خیلو ترمنز دغه سرک ډیر خراب ده. هیڅ دی تلو او راتلو د مسافرو لپاره ډیر پکې مشکلات دي. کاندې کپرې ده. نو دغه ته طالبان دی او شر په نوم دی مالی په نوم دی پیسې راټولوي، بالخصوص دغه دی زنغوزایو یا جلغوزایو تجارانو نه دی او شرپنوم دی خلکو نه ډیره زیاتې پیسې دوی لاس ته راغلي. موږ د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي، او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دی د مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.